درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرخه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې زه اجمل اند میر احمد صافی سره یو ځای تاسو ته هرکلی وایم، او په دې هیله یو چې یو ښه خوشحاله او سوکاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شیبې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لرئ بیا کولای شئ چې له ازادي رادیو ډاٹ کام څخه زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ. پایل د سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور د شمولي تیر مقام لا اب کمری ولسوالۍ څخه مرکز خلانه او تلیکول شوې دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په بزدلانه حملو سره دغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. او د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ورباندې لګول شوی. بشپړ خبرونه واورئ. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور د شمولي تیر مقام لا اب کمری ولسوالۍ څخه مرکز خلانه او تلیکول شوی. دا والی ویان نجیب الله دادفر تیره شپه دغه خبر تایید کړ، خو د لیکدول شو اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. خو د بادغیس د ولایتي شورای غړي محمد ناصر نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د خلکو او سپینګیرو په منځګړیتوب له طالبانو سره خبرې وشوي. هغوی اجازه ورکړه شپږ سره شډوله موټرونه مو ورولېږل، او د څلور دېرش شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز سره ورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شول. د دوشنبې ناوخته کومندوز واکونو د څلور سرخي الوتکو په مرسته اب کمری ولسوالۍ ته ولاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خو له طالبانو سره په جګړه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله 15 سرتیري وشل شول. د بادغیس والی عبدالغفور ملک زی ازادي راډیو ته ویل د غزواکونو له محلي ادارې سره په نه همغږۍ دغه عملیات پلان کړي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کومندو ځواک 9 غړي وژلي او 14 تنه یې اسیران کړي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په خپلو بزدلانه حملو سره د هغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. جمهور ریاست پرون په غزنی ولایت کې د 203 تندر قلي وردو د درېم لیوا د قومندان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وژل کېدو په عکس العمل کې دا خبره کړې. ډګروال مشتبه د غزنی ولایت خرباغ ولسوالۍ ته تللی و چې د وسلوالو په یوه حمله کې پرون وشل شو. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په دې حمله کې د مشتبه ترڅنګ 2 پوځیان هم وژل شوي او 4 ټپیان دي. ښاغلی کامرانی وایي حمله د ملي اردو په یونیفورم کې 2 کسانو کړي چې دواړه په ځوابي برید کې وژل شوي. د افغانستان جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د رئیس او تو کمشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل شوی چې دغه کمیسون د پخواني رئیس سیما سمر پرزای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی. په نوو کمشنرانو کې اسد الله یوسفی، بنفشه یعقوبی، محمد ایوب یوسفزای، سید احسان خلیق، شبنم صالحی، شکر الله مشکور، محمد نعیم نظری او رازیا سیاد شامل دي. یوې نوې کمشنر شبنم صالحی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل دوی به هڅه وکړي ځینې نیمګړتیاوې لري کړي.
موږ په دې باور شو دا نوي کمشنران به وکړای شي پخواني کمشنران را پاتې اهداف هغه ته تداوم ورکړو. ځینې نورو برخو کې چې ځینې نیمګړتیاوې شته هغو ته به دوی زیاته توجه وکړي.
جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې د وروستیو بدلونونو د اصلي علت په اړه څه نه دی ویلي. دا ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ورباندې لګول شوی. د پاکستان پوځي محکمې په 2018 میلادي کال کې ګلپ هوشان صدیر جادو ته د مرګ سزا اعلان کړي. د مرګ دغه سزا مسله په هندوستان کې د چارواکو او خلکو د غوسې سبب شوه. هندوستان د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وکړه او استدلال یې کړی چې پاکستان د جاداو له حقونو سرغړونه کړي. هند ویلي پاکستان اجازه نه ده ورکړي چې د هند د کنسلګرۍ چارواکي له دغه هندي وګړي سره وګوري. پاکستان بیا وایي له هندوستان د دوه اړخیز تړون له مخې مجبور نه دی هغه کسانو ته چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په شک نیول کېږي ډیپلوماټیک همکاري برابره کړي. خو د عدالت نړیوالې محکمې پرون تایید کړه چې پاکستان د شنف د کنوانسون له مخې د جاداو له حقونو سرغړونه کړې چې هندي ډیپلوماټانو ته اجازه نه ده ورکړې له هغه سره وګوري. د ماليزیا هوایی شرکت د وی الوتکې د سکوت په پیخه کې د وژل شو د کورنۍ غړو خپلوانو یې پرون د غمون کې پیخه د کال د پوره کېدو په مناسبت یاد غونډه وکړه. د مسافر لونکو الوتکه د 2014 میلادي کال د جولای پر 18 ل امستردام څخه کولالمپور ته روانه و چې د اوکراین د روسپلو بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمه کې په الوتکه ضد مزایل وشتل شو. په هغه پیخه کې 298 کسان ووژل شول چې په هغو کې 193 تنه د هالند وګړي وو. پرون د وژل شوو د کورنیو په لسګونو غړي او خپلوان د امستردام هوایي ډګر ته څیرمه د هغه یادګاري څلی په خوا کې راټول شوي و چې د دې پیښې د وژل شوو په یاد جوړ شوی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو په اوکراین کې له روسپلو بلتون پالو غوښتنه وکړه چې بلاګر ستانیسلاو اوسیف خوشی کړي. دغه بلاګر د 2018 کال له جولای میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې توقیف کې دی. اسیف له ازادي راډیو سره هم قلمي همکاري درلوده. د 2018 کال په جون میاشت کې نادرک شو. او ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد د امریکا په مشرۍ د F-15 شلوتکلو پروګرام استلې غیر عادلانه بللې او غندلې ده. د امریکا دا پریکړه د ترکیه لخوا له روسیې څخه د سلور سبب په نوم د توغندیو په دفاعي سیستم پورې تړاو لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي چې دا یو ارخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه په منطقي دلایلو ولاړه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ امریکا ته بلنه ورکړي چې له دې تیروتنې دې تیر شي ځکه د دوی په وینا دا به د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته سخته ضربه ورکړي. دوستانو خبرونه مل آزاده راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وی په میدان وردګ کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,000 او 200 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د افغانستان جمهور ریاست تیر ماښام د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مشري او تو کمشنرانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارل کېدو خبر ورکړ. د یوې نوې ټاکل شوې کمشنرې شبنم صالحي سره مرکه لرو. یو شمیر افغان خبریالانو د خبریالانو د ملاتړ صندوق پر فعالیتونو توند نیوکه کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د امریکا دفاع وزارت په یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور یو لوی ګواښ دی. وختو دا مسالم سیولو همدارنګه بدام واوري چې امریکا ولسمشر په پاکستان کې د لشکره طیبه د مشر د نیول کېدو هر کړی کړي. د ژوند رنګونه او نړیوالو رسنیو ته کتنه هم په دې یو ساعت نیم ساعت کې خبرې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وی په میدان وردګو کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,000 او 200 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. د ادارې په خبره دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکونکو وس خلکو ته د پخا په څیر روغتیایي خدمات نه وړاندې کوي. خو د طالبانو یو ویاند دا کوي چې د کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم ستونزه نه ده متوجه. سالم احمد صالح پر ریپورت لري.
که څم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وي په میدان وردګ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې روغتیایي کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم خطر نه دی پیښ، خو دغه کمیټه وایي چې تر پرون ماښام پورې کلینیکونه لا هم تړلي پاتې وو. سویل شاین پرون ازادي رادیو ته ویل چې دغه کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم مشکل نه دی پیښ. خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل د دوی کلینیکونو تر پرون وخت پورې فعالیت نه درلود.
مازیګر پورې د 240 کلینیکونو هیڅ نه و. د صحي خدماتو د ارزې فعالیت نه درلود. او ست ډول باندې د ورځې 15,000 ناروغان د صحي خدماتو ته د لاسرسي نه محرومیږي، او په دې کې البته میندې او ماشومان هم شامل دي. نو که دا وضعیت دوام وکړي کېدای شي چې ډېر مرګ او میر رامنځته شي.
شغلی فهیم وایي د دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکوونکي اوس په میدان وردګ کې د پخوا په څیر صحي خدمات نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل هیله شوولې چې په میدان وردګ کې به وسلول طالبان د دوی د روغتیايي کلینیکونو فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کلینیکونه تیر سه شنبه تړل سوي دي. دغه دوه څلوېشت کلینیکونه چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دي او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ملاتړ کوي، وروسته له هغې تړل کیږي چې په دایمی رداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پرته لسمه حمله وسوه. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي وو په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤول هم شامل وو. خو د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ تیره جمعه د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړل. دغه ادارې له حکومت غوښتنه وکړې چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. تر دې مخکې د وسلولو طالبانو یو ویاند ویلي و چې دغه روغتیایي کلینیکونه دوی تړلي دي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دغه کلینیکونه یې ځکه تړلي چې د هغو ملاتړ ادارې یعنی د سویډن کمیټې په دایمی رداد ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. په میدان وردګ ولایت کې ځایي اوسیدونکي وایي د کلینیکونو تړل کېدو عمدتاً دوی ته زیاتې ستونزې پېښې کړي دي.
په رپورټ کې مو واورېدل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په میدان وردګ ولایت کې لا هم د دوی دوه څلوېښت روغتیایي کلینیکونه تړلي. د دې ادارې په خبره د ورځې 15,000 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. دا کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې د تیرې سه شنبې راهیسې وتړل شول. دا څو افغانانو نظرونه به واورو چې له ازادي راډیو سره په تماس کې د دې موضوع په اړه خبرې کړي.
ملنګ مجاهد یم خوست نه. په افغانستان کې کلینیکو ته چې هغه خلک چې دغه فکر کې د یو په کټ روپۍ قیمت نه لري، هغه خلک ډېر چې غټ خلک چې کلینیکو ته راولي، ته خو موږ کم بې واسه د کاس هغه خلک چې کړ کې یو په کټ پیسو قیمت د غریب خلکو ځای نه دی، ډېر خصوصا د افغانستان د غریب خلکو کړی نه دی. کلینیک د طالب مو راځي، کلینیک ته یو عام سړی راځي، کلینیک ماشومان لویان راځي. په دا کتر کې چې په کوم یو
هغه ته هم سہولت تا خپل ځین لري، هغه په خارج ته تلای شي، په داخل کې تداوی کوي چې خپل ځفران لري، خپل د تداوی ور خرڅ لري. ډیر ځان سره چیږي هغه ملکونو سره چیږي چې هغه دیواز دي، هغه په محل کې وسیږي، هغه لري وسیږي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي خبرېږي. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې د درېمې پلې لواء قومندان په ګډون وو تنو تمرک شو بلا وختي. حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دا ولایت شورا مرستیال وای په دغه برید کې په غزنی کې د درېمې پلې لواء د قومندان ډګروال عبدالمبین محبتی په ګډون درې تنه وژل سوي او څلور نور ټپیاندې. امان الله کمرانی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې وروسته شاوخوا 2:30 بجې افغان او بهرنیو ځواکونو دغه ولسوالۍ ته د امنیتي ارزونې په موخه سفر کړی و چې دا پېښه رامنځته سوه. دا زیاتوي کله چې له غونډې څخه وروسته الوتکه پورته کېږي نو د ګودام له سره د ملي اردو دوه تنه سرتېري پرې ډزې کوي. په برید کې د درېمې پلې لواء قومندان وژل سوی، د هغه ساتونکی پیسوی، خو د دې ترڅنګ درې تر بهراني سرتیری چې تر اوسه پورې د وژل کېدو په اړه معلومات نه دی ورکول سوی وشتل سوی دی. کامرانی زیاتوي ورسته بلی الوتکه د ګودام پر اسکرو برید کړی دی چې دغه دوه تنه پکې وژل سوی دی. دی وایي کېدای شي په دغه برید کې نورو کسانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي وي، خو کره معلومات لا نه دی ورکول سوی.
قومندان او د لیوا او خارجان روان تیاری ته کله تیاری ته خېزي ګرام نه سره د اردو کسان د دې په څیر شپږو کې د دښمن نو فزیک کسان او په نتیجې کې قومندان د لیوا شهید کیږي او بډیګاټ زخمان کیږي. درې خارجان هم په دې جن کې 15 باندې راپی وو جوړ لیږي نو دغه په اړه معلومات نه سره.
د غزنی ولایت امنیه قومندان یو د ولایت مطبوعات او څنګه له څویلو څخه ډډه کوي. بلور ته وسلوال طالبان دغه پیښه پړه پر غاړه منی او وایي دغه برید د یو نفوذي کس تر سره کړای دی. زبی الله مجاهد په دیاړه رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دي چې په دغه برید کې یې د لیوا قومندان تر څنګ څلور تنه امریکایي سرتیري او دوه تنه کمانډویان هم وژلي دي.
آزادی خبری مجله اوری
دوستان زموږ غږ آزادی راډیو ناوري اوس برا شو دی ته چیل وی دیزی او رسپانې د افغانستان په اړه څوی ملالۍ بشیر ورته کتنه کړی.
نیویورک تایمز ورځپاڼې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پام کړی دی او د دوی له قوله لیکلي دښمن یې د پسونو غوندې وژني. د دې راپور په سر کې لیکل شوي چې د افغانستان د جګړې نږدې 18 کاله کېږي چې د درو امریکایي ولسمشرانو د دورو پر مهال میلیاردونه ډالر اوربانی مصرف شول او ډیرو کورنیو ته زیان اوښتې دي. خو د نیویورک تایمز په لیکنه تر ټولو زیات تلفات په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان ملي پولیسو او افسرانو ته اوښتې چې شاوخوا 15,000 دي. د نیویورک تایمز په وینا شایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ګډون د دې هېواد تر 15 میلیونه زیات نفوس د برخلیک په اړه سلګونو کیلومتر لیري په دوحه کې پریکړه وسی. د نیویورک تایمز په لیکنه امریکا او طالبان هڅه کوي چې په قطر کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یو توافق ته ورسیږي. په دې مقاله کې له لسو افغان پولیسو او سرتیرو سره خبرې شوي او هغوی ټولو د خپلو همکارانو د وژل کېدو په اړه ویلي دي. مقالې په بغلان ولایت کې د ملي اردو د 15 کلن افسر عبدالبشیر نبرت له قوله لیکلي چې وایي په جګړه کې یوازې د ده شاوخوا 300 همکاران وژل شوي دي. په کندهار ولایت کې د پولیسو یو افسر موسی خان نیویورک تایمز ته ویلي چې دوی مخکې پر پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ډیره اتکا کوله. دغه افسر په کابل کې له یو شمېر مشرانو ښه زړه نه لري او وایي د افغانستان ملي پولیس تل د جبهې په لومړۍ کرښه جګړه کوي خو تجهیزات یې کافي نه دي او په ټوله کې دښمن دا ځواکونه د پسونو غوندې وژني. د نیویورک تایمز په وینا په داسې حال کې چې له طالبانو سره خبرې سوي د اردو او پولیسو سرتیري او افسران له طالبانو د غچ اخیستلو په توګه د خپل زړه درد وایي. وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د طالبانو د حملو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرو هم په افغانستان کې د طالبانو د حملو مخه نه ده نیولې. مقاله د جولای میاشتې د 8 نیټې بمي حملې ته کتلې چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شول او 380 ډیر ټپیان شول. د مقالې لیکوال لیکي چې د خبرو او وژلو دریز د طالبانو د باور انعکاس دی چې ګواکې دا مذاکرات یوازې د دې لپاره دي چې امریکا په تدریجي ډول له افغانستان خپل ځواکونه ایستل غواړي. وال سټریټ ژورنال د طالبانو همدې باور ته په اشاره وایي چې امریکا باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې لغوه کړي او هغوی ته وښيي چې یوازې له افغانستانه وتل د امریکا هدف نه دی بلکې په دې هېواد کې د سولې یو توافق یې هدف دی. په مقاله کې راغلي طالبان یوازې یوه استبدادي ډله ده او له همدې دریځې په افغانستان کې تر 2000 لومړي کال مخکې واکمني کړې ده. د مقالې په باور طالبان له امریکایانو سره د سولې د تړون تر نوم لاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي او په همدې حال کې په هېواد کې دننه او پاکستان کې له خپلو پټنځایونو پلانونه جوړوي چې څه ډول ټول افغانستان ونیسي. د مقالې په پای کې لولو تر هغه وخته چې امریکا داسې ښکاري چې په بیړه له افغانستانه د وتلو په فکر کې ده د بریا امکان به ډیر کم وي. نو ځکه د وال سټریټ ژورنال په وینا امریکا باید له طالبانو سره د خبرو په لغوه کولو سره پر هغوی فشار راوړي چې له افغان حکومت سره مخامخ د سولې په خاطر خبرې وکړي.
د افغانستان جمهور ریاست تیر ماښام د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مشر یوټیو کمشترانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارل کېدو خبر ورکړي. د نوو ګمارلو لمخې میرمن شهرزاد اکبر د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د رئیس په توګه ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو پر خپلواک کمیسون انتقاد کوي چې په افغانستان کې د بشري سرغړونو او جنایتونو په افشا کې لاسې اقدامات نه دي کړي. صالح محمد صالح له نوې ټاکل شوی کمشنر شبنم صالحي سره مرکه کړي. په خپل کې پښتنه ځنې کړي چې د نوو ګمارلو لمخې کوم کسان د نوو کمشنرانو په توګه ټاکل شوی.
نه تا نه د حقوق بشر د کمشنرانو په توګه وټاکل شو. میرمن شهرزاد اکبر د رئیس په توګه او څلور میرمنې مجموعا په دې کې 15 نارینه وو. په میرمنې کې شهرزاد اکبر، راضیه سیاد، شبنم صالحي او بنفشه یعقوبی. په نارینه وو کې محمد ایوب یوسفزی، اسدالله یوسفی، نعیم نظری، سید احسان خلیق او شکر الله مشکور. دغه نه د حقوق بشر د کمشنرانو په توګه معرفي شو د ولس مشر لخوا.
دغه تغیرات به تاسو څه فکر کوئ چې څومره مرسته وکړي په افغانستان کې د بشري سرغړونو په مخنیوي کې، دغه راز د جنگي جنایتونو د افشا کولو په برخه کې؟
که چې حقوق بشر کمیسون لغه تلسلن تعریف سرچلوي، ډېر زیات لاسوړنې درلودې. او هغه کسان لومړی کمشنران، هغه کسان چې دغه بشري حقوق مفاهیم په افغانستان کې عام کړو،
ولی هغه د غوی د دورې په ختمېدو سره به دغه نوې کمشنران زموږ ته مدد شي خودي خود لسنی لحاظ ځوان دی او بل لري ډېری د حقوق متخصصین دي د حقوق مفاهیم او باندې د بشري حقوقو په پرنلار په دې باندې بل دی او ډېری دی چې بهرنی هیوادونو کې زده کړې کړي دي او تجربه او تحصیلات په دې برخه کې تخصص لري موږ په دې باور شو د نوې کمشنران به وکړای شي پخوانی کمشنران را پاتې اهداف هغه ته تداوم ورکوي ځینې نورو برخو کې ځینې نیمګړتیاوې شته هغه ته به دې زیاته توجه وکړي
په افغانستان کې شکایت دا کېده چې په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې چې کوم جنایتونه سوي دي په دې برخه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سم راپور نه دی وړاندې کړی یا د ځینو راپورونو د خپرېدو په برخه کې اغیزناک کارونه نه دي کړي اوس به تاسو څه کوئ
خو ټول ان شاء الله نه رسېږي د بشر د حقوقو لغه د ابتدایي حق نه او تر ټول حقوق موږ کولای شو دغه د عمل او د پاره دغه د ثبت او درج لپاره دغه د ستاسو نظارت لپاره او دغه د قضایي خدمات رسېږي کې ډېر زیات کار وکړو ځینې ستونزې شته په دې برخه کې د کمیسیون پخوانی چارواکو هم دا ستونزې درلودې تاسو پوهېږئ افغانستان تر اوسه پورې په جنګ کې یو هېواد دی همداسې موږ تر اوسه پورې عدالت انتقالي په هغو هېوادونو کې تدبیقېږي چې هغه له جنګه راوتلي وي ولې متاسفانه افغانستان هغه هېواد دی چې تر اوسه پورې په جنګ کې دی نو ډېری فکر کوم چې دغه ستونزې به د نوي کمشنران تر مخه پرتې وي ولې نوي کمشنران هوډ لري تر خپل وسه وسه په دې برخه کې هغه کوم صلاحیتونه چې د قانون ورکړي دي هغه به عملي کړي
بل په ځینو نورو هیوادونو کې هم د بشري حقوقو ډلو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون سره په ځینو مسایلو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده مثلا د بلجیم د بشري حقوقو کمیسیون په دې وروستیو کې آنلاین کمپاین شروع کړی هغه کسان چې په افغانستان کې بشري سرغړونی کوي خلک کولی شي چې په آنلاین یا انټرنیټ د لارې خپل دوسیه درج کړي اسناد او شواهد وړاندې کړي تاسو به د دغو نوو کمشنرانو په مرسته چې تاسو په اکثرو بهرنیو هیوادونو کې زده کړې کړې دي څومره به په دې برخه کې همغږي زیاته کړې د نورو هیوادونو د بشري حقوقو د ډلو سره
همغږي په خامه اوس په ډېر مرسته ډېر کوکو کوشش دا چې پراخ کو په دانیو ټاکنو کې مېرمن ډاکټر سیمه سمر دولت وزیر او مشاور د حقوق بشر په چارو کې په نړیواله برخه کې دی یعنی د داسې وزارت او مشاورت را مستقل به دا بل لا مختدا زمينه مفایده کو چې کول شي لنړیوالو اورګانونو سره همکاري د همغږي ډېر زیاته کوله بلې خواته چې ګورې چې افغانستان د 15 کلن دوره کې هر وخت د کمیسیون تطبیق نه نړیوالو اورګانونو ته گزارش ورکوي او دغه سي افغانستان د بشر د حقوقو د شورا د ملګرو ملتو غوته گزارش ورکوي او له نړیوالو سازمانونو سره تفاهمنامې او دغه فیصله همغږي او اړیکې له دوه طرفه اړیکې دي فکر کوم چې د داسې وزارت او مشاورت رامنځته کېده او دا به ډېر زیاته مرسته وکړي چې موږ وکولای شو دغو نړیوالو اورګانونو په مرسته هغه ناقضین د حقوق بشر چې د افغانستان د حقوق بشر کمیسیون نسته کولی لاسرسی ورته لري هغه په بهر کې دي د خاص مسؤلیتونه لري د هغو سره په مرسته کې موږ وکولای شو د حقوق قضیو ته رسیدګي وکړو
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له نوې ټاکل شوې کمشنرې شبنم صالحي سره مو مرکه واوري د وسم یو سیمه ایزه مسله د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په پاکستان د لشکر طیبه په پاکستان کې د لشکر طیبه د مشر د نیول کېدو هرکلی کړي سالم احمد صالح په اړه رپورت لري
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وی د هندستان د ممبئی شهر د حملو اصلي طرح تر لس کلنې پلټنې وروسته په پاکستان کې نیول شوی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د حفیظ سعید موندل کېدل پر پاکستان د دوه کلونو د فشار نتیجه ده د پاکستان د پنجاب ایالت یو چارواکي پرون ویل چې د لشکری طیبه ډلې بنسټګر او د هندستان پر ممبئی شهر د 2008 کال د حملو مشکوک تر د ترورزم په تور نیول شوی دی د امریکا متحده ایالاتونو حفیظ سعید یو ترورست ګڼل او د هغه پر سر یې د معلوماتو لپاره چې د سعید د محکومېدو سبب سي د 10 میلیون امریکایي ډالرو جایزې اعلان کړی وو امریکا له زیات مودې راهیسې پر پاکستان تور لګولی چې طالبانو ته خوندي پناه ځای ورکړي ځکه نو پر اسلام آباد مالی او پوځي مرستې بندې کړې دي امریکایي او هندي چارواکو پر حفیظ سعید تور لګولې چې پر ممبئی شهر یې د 2008 کال په حملو کې مرسته کړې وه په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو برخه درلوده چې پر دوو پرمختللو هوټلونو د یهودانو پر یو مرکز او د ریل ګاډي پر تمځای وکړه او د دوی محاصرې څو ورځې وخت ونیوه په هغو حملو کې 168 کسان ووژل شول د پاکستان د ټوریزم ضد ادارې د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې د حفیظ سعید پر ضد یې 23 دوسیې او د هغه د همکارانو پر ضد یې 12 دوسیې پرانیستې دي د ادارې پر دغو کسانو تور لګولې و چې د چندې ټولولو د پنځو ادارو په مرسته یې لشکرې طیبه ډلې ته پیسې ټولولې. حافظ سعید چې تر دې مخکې هم د پاکستان لخوا نیول سوی او بیا د پاکستان د محکمو لخوا خوشې سوی، یو وار بیا په داسې حال کې نیول کیږي چې ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړي. پاکستان تیره اونۍ وویل چې عمران خان را روانه دوشنبه امریکا ته په رسمي سفر ځي او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به هم وګوري. سپینې ماڼۍ اته ورځې مخکې ویلي و چې ډونالډ ټرمپ او عمران خان به په جنوبي آسیا کې د سوله ییزو شرایطو پر رامنځته کولو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایدارې همکارۍ، د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو موضوعاتو بحث وکړي. په پاکستان کې د لشکرې طیبه ډلې فعالیت له 2002 نه د کال راهیسې منع اعلان شوی دی. د حافظ سعید د نیول کېدو په اړه د هندوستان د حکومت یوه چارواکي ویلي چې د لشکر طیبه د مشر حافظ سعید نیول کېدل کافي نه دي، بلکې دای باید محاکمه کړای شي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور دیرش ملي تیر ماښام لا بې کومري ولسوالۍ څخه مرکز قلاینه او تلیږدول شوي دي. د دوشنبه ناوخته کومندوز واکونه د څلور سرخیل وتکو په مرسته دغه ولسوالۍ ته تللي و چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي، خو رپورټونه وایي چې په جګړه کې لږ تر لږه 15 سرتیر وژل شوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په خپلو حملو سره دغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. جمهور ریاست پرون په غزنی کې د 203 تندر قلي اردو د درېم لیوا د کمانډان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وژل کېدو پاک سره ملک دا خبره کړې. د افغانستان جمهور ریاست د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس او ټک کمشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل شوی چې د دې کمیسون د پخواني رئیس سیما سمر پرځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی. د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوی سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسي تور ورباندې لګیدل دی. او د ترکیه د امریکا د افریقا چې د هیواد د امریکا په مشه د 15 شلوته کوله پروګرام استلې غیر عادلانه بللې. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې له دې نه چې سید سمیع عباس راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، په مخکې د ژوند رنگونو ته
دا ژوند رنگونه
جوړ خېڅنګ ته به تخره
الحمدلله.
نوم دې څه ده او څه کار کړه؟
نوم می حکیم سالم احمد صالح ده، یونانی دوايي دکاندار خانه ده.
څومره وخت کیږي چې دکانداري کوي؟
تقریبا زما خپل د دکان درې کال کیږي او شاګردي او داغه می دغه لس ورځې کار کوي.
ورځ تقریبا څومره سودا به کوي؟
بس د ورځ ورځ فرق نو الحمدلله وس دغه 2000-2500 روپو پورې مونږ دکانداري کوو.
تا ویل شي د شاګردي ترڅنګ می سبق مېل سویم سیم په پورې سبق
ما هو الحمدلله څوارلسم سنف پورې سبق ویلی د عمر خان د عادل حسینه په دولسم کوګینه په 1992 کال کې فارغ شوم. بیا په 1994 کې د انسټیټیوټ دوه کلن انسټیټیوټ تجارت مې د دوه کلن غویو.
او واده به د کړې څومره ماشومان لري؟ ټول د کورنۍ غړي دي. سودی
الحمدلله واده مې کړل د وس تقریبا 15 اولادونه لرم او موږ سره بس وو کسان به برابر دي.
اکثر خلک دا شکایت کوي چې د بازارونه خراب دي، د کور کری د ورځنې خرچه نشي برابر ولې ستاسو حالات دي؟
بس الحمدلله زما خو بس خدای گزاره کیږي ان شاء الله. رب دغه حکومت زما الحمدلله خو گزاره کیږي.
څه قسم مریضان تاسو ته راځي؟
ډیر مریضان راځي. هوا زیات مریضان چې دي دا د معده تکلیف ولري، دغه د بار موږ وایو جوړو د معنی ګټونه د جوړونو درد راځي، دا څه مریضان موږ ته ډیر راځي.
د څه بم کله شي وی چې تا د وای چاته ور کړی او اثر یې پنی کړي هغه بیرته د وای درس تراوړي لانجې در سره کړی شي کړي؟
الحمدلله تقریبا زما خدای درې کال د خپل دکان کې د خپل دوا خاني خپل کار کوم او تقریبا د شاګردۍ په وخت کې د سرکار ما سره ان شاء الله نه ده شوی وسه پوری.
ځنی حکیمان دی، طبيبان دی، هغه اسناد نه لري، په خپل سر باندې شروع کړي یا تعلیم هم نه لري، انوم نشي لیکلی، خو دکان خلاص کړي، ستاسو حالات دي؟
زما خو الحمدلله خپل مې په سرحد طبي کالج کې اډمیشن یا داخله کړي و، ناغینم سند لرم او بل انلاین د الټرنیټیو په نام باندې وینې ستو دي دوه کلن چې هغه نه د مفردي عذاب په نامو باندې دی وڅانګه ده چې دې نه زه هغه سند لرم ان شاء الله او د ته وزارت کې دې کوم لایحه کوم هغه د سبتې دو د ريجستریشن کوم دغه نشته چې هغه موږ سب او د افغانستان حکومت دې ته وسه پورې کوم کار نه دی کړی چې
تا ویل چې څوارلسمه پورې مې سبق ویلې دی هم دې خپل تبابت کې به مخکې ځي که نه بل لاره به ځانته اختیارې
انشاءالله دې کې مې کوشش دی چې دې کې مخکې لاړ شم او دې کې نورې تعلیم وکړم.
ډېره مننه. ژوندی اوسئ.